nashawa juzi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس پم پیل په خبرونو باندې کوو. د خزو په وړاندې د تبعیض لمنځوړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې له طالبانو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پر ښځو نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغو نړیوالو کنونسینو مطابق عمل وکړي چې افغانستان یې غړی دی. دغې کمیټې دغه څرګندونې د دوهې د درېیمې غونډې په مناسبت پرون په یوه اعلامیه کې کړي. د ښځو په وړاندې د تبعیض لمنځوړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې ویلي دا چې د افغان ښځو د حقونو موضوع د نړۍ په سطحه له تر ټولو جدي بحرانو ګڼل کېږي. دغه ښځې باید د دوهې د درېیمې غونډې په څیر جلسو کې فعال او معناداره حضور ولري. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېیم غونډه د ښځو له حضور پرته سبا او بل سبا جوړیږي چې د طالبانو د چارواکي تر څنګ د څه باندې 15 هیوادونو استازي پکې جرګه کیږي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته ویلي د دوهې په غونډه کې د دوی د ګډون له هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه دی. په همدې لړ کې نن د افغانستان په بیلابیلو سیمو او همدارنګه له افغانستانه بهر په بیلابیلو اروپایي او لویدیځو هیوادونو کې یو شمېر افغان ښځو مدني فعالانو د دوهې په غونډه کې د افغان ښځو د نه ګډون او هغوی ته د ګډون د نه ورکولو په غبرګون باندې اعتراضونه کړي دي. دغه افغان ښځې وایي چې باید د دوهې غونډه د نړۍ د هیوادونو له لوري تحریم شي. اعتراض کوونکي وایي په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د ګډون له امله دا غونډه تحریموي او په خبرې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلهیز جبري اخراج د لړۍ د درېدو غوښتنه وکړه. د منځنۍ ختیځ، جنوبي، لویدیځې او مرکزی آسیا لپاره د اروپایي کمیسیون مشر انډریاس پاپا کونستانتینو پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې له پاکستان څخه په جبري ډول لیستل شو افغان کډوالو سره کتلي. هغه ویلي اروپایي ټولنه د ناروې د کډوالۍ شورا په همکارۍ د غوراستنېدونکو ته اساسي مرستې برابروي. په بدخشان کې په یمګان ولسوالۍ کې د ځمکې خوېدو په پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کېږي نن ویلي د بدخشان لپاره د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبري ویلي په دې پیښه کې د استوګنې 14 کورونه، یو ښوونځی او 15 کیلومتره سړک هم ویجاړ شوی دی. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې په سیستان او بلوچستان ولایت کې دوه پوځیان چې د رایو د صندوقو په لیک بوخت وژل شوي. د ایران دولتي راډیو ټلویزیون نن سهار راپور ورکړی. یوې سرچینې ویلي دغه دوه پوځیان په جکی جور سیمه کې د وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوي دي. په ایران کې د ولسمشری ټاکنې پرون وشي خو د شمیرل شوو رایو له مخې یو کاندید هم اکثریت نه دی ګټلی. را روانه جمعه د دوو مخکښو کاندیدانو مسعود پیزشکیان او سعید جلیلی ترمنځ بیا ټاکنې کیږي. امریکایي ځواکونو پرون جمعه ویلي د مخکینیو 24 ساعتو پر مهال په یمن کې د اوسي اغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې و بې پیلوټه الوتکې دغه راز د سوقې او ادارې یوه واسطه ویجاړه کړې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ سنټیکام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي پر دغو بې پیلوټه الوتکو او موټرې ځکه حمله کړې چې د امریکایي ځواکونو ائتلاف دغه راز په سیمه کې تجارتي کښتیو ته خطر پېښ کړی و. او د کرکټ لنړیوال جام چې د هند او جنوبي افریقا ملي ټیمونه به په راتلونکو څو ساعتونو کې د نړیوال جام پایلو به وکړي. دواړه لوبډلې نن د کابل په وخت ماښام 2 بجې د ویسټ انډیز د باربوداس په برج ټاون کې سره مخ کیږي. جنوبي افریقا په نیمه پایلو به کې افغانستان او هند انګلینډ یا انګلستان ته په ماتې ورکولو پایلو به ته لار وکړه. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د دوهې دریمه ناسته سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه باندې پیلېږي. د په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري ذبیح الله مجاهد کوي چې نن یې په یو کانفرنس کې ویلي،
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه ږدي.
د دوهې د غونډې په درشل کې یو ډله افغان ښځو په افغانستان کې دننه او همدارنګه د نړۍ په څو هیوادونو کې د دغه غونډې د تحریم غږ کړی دی.
ما زنان افغانستان خواهانی به محاکمه کشیدن طالبان هستیم.
دوی وایي چې د ښځو د حضور د نشوالي په خاطر باید دا غونډه د نړۍ له لوري تحریم شي، ځکه چې د نړیوال ټولنې اعتبار ورسره کمیږي. البته ملګرو ملتونو په دوهې کې د ښځو د نګډون په ارتباط باندې خپل دریز مخکې بیان کړی و. یو ډله نورې ښځې او نجونې بیا د دوهې له غونډې څخه غواړي
زموږ د ملګرو ملتونو د طالبانو او حکومت ترمنځ ناستې هیله دا ده چې د موږ حقوقو لپاره باید هلته بحث وشي. کیدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
د ایران له ټاکنو تاسو ته وروستی حال درکوو. دا چې هلته هیڅ یو کاندید پرون په ولسمشرۍ ټاکنو کې 50+ رایې نه دي ګټلي، نو په دې اساس به د دوو مخکښو کاندیدانو مسعود پزشکیان او سعید جلیلی ترمنځ را روانه جمعه بیا سیالي وشي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو. اول مطلب ته د طالبانو حکومت وایي د دوهې په ناسته کې د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ترابولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د دوهې په درېمه ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل د دوی ناستې ته بشپړ چمتووالی سره روان دي. نوموړي ویل چې د دوی حکومت په دې ناسته کې اورسلغه د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتو یو لړ شرطونه ومنل، خو ده دغه شرطونه بیان نکړل. ویل کېږي د افغان ښځو مدني ټولنې استازو ته د ګډون حق نه ورکول د طالبانو مهم شرطونه و چې ملګرو ملتونو منلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو حکومت وایي د دوهې په درېمه ناسته کې د دوی ګډون له هیڅ لوري سره د دښمنۍ په معنا نه دی، بلکې دوی غواړي له ټولو اړخونو سره مثبت تعامل رامنځته کړي. د طالبانو د حکومت ویان او د دوهې په درېمه ناسته کې د طالبانو د شپږ کسیز ګډون کوونکي پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی ناستې ته بشپړ چمتووالي سره روان دي. نوموړي وویل چې د دوهې په ناسته کې پریکړې نه کیږي، بلکې یوازې پیغامونه انتقالوي. ذبیح الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوهې په ناسته کې دوی د تفاهم او د ستونزو د حل په هدف برخه اخلي او ټول هیوادونه له افغانستان سره مثبت تعامل ته رابولي. نوموړي وویل
موږ د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان خلک په سختو شرایطو کې تنها پرې نه ږدي، بلکې په هغو مواردو کې چې د افغانستان د خلکو حق ده باید هیوادونه خپل مکلفیت ادا کړي او د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پیاوړتیا کې ونډه ولري او خنډونه له منځه یوسي.
ذبیح الله مجاهد په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې د دوی حکومت په دې ناسته کې وروسته له هغې د ګډون پریکړه وکړه چې ملګرو ملتونو یو لړ شرطونه ومنل، خو نوموړي د دغه شرطونو په اړه په واضح ډول څه ونه ویل. خو هغه د دوهې په ناسته کې د ښځو د ګډون په اړه وویل چې دغه ناسته کې د افغانستان د واحد دریز په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي.
د دوی په غونډه کې تمکیګو د دوی غونډه د پیل څخه مخکې په افغانستان کې د نن په ځینو سیمو کې عامدارنګ د نړۍ په یو شمېر وادو کې د اعتراضونو لړۍ پیل شوی. اعتراض کوونکي وایي په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د ګډون له امله دغه غونډه تحریموي او په خبرې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازوالۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د طالبانو په خوخه د دوهې د درېمې ناستې پر تنظیم او نیوکه کړې دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
ما زنان افغانستان خواهانی به محاکمه کشیدن طالبان هستیم. هر نوع نشست با طالبان تحریم است.
په بدخشان ولایت کې د یو شمېر ښځو اعتراض
چې د دوهې په غونډه کې د ښځو د استازو د نه ګډون په غبرګون ترسره شوی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې غونډې ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د اعتراضونو دا لړۍ پیل شوې ده او اعتراض کوونکي د دې غونډې د تحریم غوښتنه کوي. د بشري حقونو د فعالانو د ټولنې غړی او د ډله ییزو اعتراضونو د تنظیمونکو د ډلې فهیم فرواک د دې اعتراضونو د موقعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ هېوادوالو په فرانسه کې اعتراضونه درلودل. ټاکل شوي د آلمان په برلین، کولن او اشتونګارد ښارونو، هالند، تهران، د پاکستان په اسلام آباد، واشنگټن، تورنتو، سویس او د هند په دهلی کې اعتراضونه ترسره شي.
دا اعتراضونه په افغانستان، ایران، پاکستان، هندوستان او فرانسې کې ترسره شوي او په نورو هیوادونو کې به نن د جون په 9 او په یو شمېر هیوادونو کې به سبا یعنی د جون په 10 ترسره شي. د دې ډله ییزو اعتراضونو ګډون کوونکي وایي له دې ناستې څخه د ښځو او مدني ټولنې فعالانو لرې کول او د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. د افغانستان د مقتدرو ښځو د غورځنګ بنسټ ایښودونکي او د ډله ییزو اعتراضونو یوې تنظیموونکي رخشانې رضایی ازادي رادیو ته وویل:
هدف از اعتراضاتی می باشند.
د دې اعتراضونو موخه دا ده چې د دې ناستې او له اجنډا څخه د ښځو حذفول ډېر ظالمانه او بې رحمه کار دی. دا ناست افغان میرمنو لپاره ډېره د اندېښنې وړ ده. زه فکر کوم دا ناست د ملګرو ملتونو د باور کچا په نړۍ کې راټیټوي،
لاله در جهان پاین میاره.
د ښځو د حقونو بېلابېلو غورځنګونو هم د اعلامیو په خپرولو سره د دوهې غونډې پر اجنډا نیوکه کړې او په دې غونډه کې د طالبانو ګډون او د ښځو او مدني ټولنې نه ګډون غندلی. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وایان سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روس مری د کارلو به د افغان ښځو له فعالانو او استازو سره د جولای په 2 نیټه جلا ناسته وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د طالبانو په خوښه د دوهې د دریمې ناستې د اجنډا پر تنظیم او جوړولو نیوکه کړې. نوموړي د جست سیکیورټي په نوم په یوه آنلاین پلیټ فارم کې په یوې مقاله کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه ویلي چې ملګري ملتونه او په دوحه کې استازو د دوهې له اصلي غونډې څخه د افغان میرمنو او مدني ټولنې په ایستلو سره د دې غونډې د پروتوکول، اجنډا او ګډون کوونکو په برخه کې د طالبانو شرایطو ته غاړه کېښوده. نصیر احمد اندیشه ویلي یو ځل بیا د افغانستان ډیری خلک چې طالبان نه دي، په ځانګړې توګه د هېواد دننه او بهر مدني او سیاسي ځوان مخالفین له پامه غورځول شوي، چې دا غفلت یوه جدي اندېښنه ده، ځکه چې په خبره یې دا د رښتینی ټول شمول او معاصره ډیپلوماتیک پروسې احتمال کمزوری کوي. د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف چې ټاکل شوی د دوهې په 3 غونډه کې د یاد هېواد په استازیتوب ګډون وکړي، هیله یې ښودلې چې دا غونډه به ګټوره وي. خو نوموړي تاس خبري اژانس ته ویلي غونډه به هغه مهال ګټوره وي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نږدې او رغنده همکاري په لومړي سر کې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو له اوري سره چې افغانان ورسره مخ دي مرسته وکړي. د دوهې درېیمه ناسته به سبا پیلېږي چې 2 به دوام وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د دوهې غونډې څخه زموږ هیله دا ده چې په خپل هېواد کې اسلامي نظام ولرو او د دې تر څنګ ټول ګډونه حکومت ولرو، ظلم نه وي، ټولو هېوادوالو ته مو خپل حقوق ورکړل شي.
سیم د مزار شریف ولایت څخه زموږ د ملګرو ملتونو د طالبانو او حکومت ترمنځ ناستې هیله دا ده چې د موږ حقوق لپاره باید هلته بحث وشي. کېدای شي چې دا بحث کولی وشي چې د موږ د تعلیم لارې په دې کې پرانیستل شي.
سید امین سبا هم د خوست ولایت نه زموږ هیله هم دا ده او غوښتنه هم دا ده چې د دوهې په غونډه کې د افغانستان د خلکو، د بې وزله خلکو حقوق باید تامین شي، ځکه چې څو به موږ په جنگ کې ژوند کوو، تر څو به موږ په غربت کې ژوند کوو.
سلام زبانم یاسین دنگ ده هر ولایت زخه نو خدایو که چی ده که من سر مرستی و که کمکونه من سر دیر وکی و زمانگه طول هوادوالو سر زکه چی هوادوال زمانگه سر دیر غریب دی نو خدایو که چی ده وطن اقتصاد هم سر جور شی.
ازادي راډیو ته غواګیاست مخکې لدې چې د پروګرام نور مطالب تاسو در واورو. ورزو کرکټ ته نن د هندوستان او د سویلي افریقا ملي ټیمونه د کرکټ د شلو ورځې جام په پای لوبه کې سره مخ دي. دغه لوبه په شاوخوا دونی مساعتو کې به پیلېږي. البته په کابل کې به د مخامبو به جیوی خو په هلته به په کوم ځای کې چې دغه لوبه کېږي په بریج ټاون د ویسټ انډیز کې هلته به ماښام وي. ور به شو بختیار سایل ته چې کرکټ په تیره نړیوال جام له نږدې تعقیبوي. سایل صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. نننی فائنل په اړه راته وایي.
سانګزه صاحب سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو ویلې نننې ورځ په کرکټ کې غټه ورځ ده او په ځانګړې توګه د سویلي افریقا لپاره بیا بیخي غټه ورځ ده ځکه دوی په لومړي ځل د شل اورونو نړیوال جام په لوبې ته وتلی دي او داسې بریخي چې دا د دوی لوبډله په یاد کنډیشن کې یا په ویسټ انډیز کې یو فیوریټ لوبډله ده او امیدواری د کرکټ د سویلي افریقا د کرکټ ایکس کرکټرانو او مینوالو دا ده چې سویلي افریقا به په لومړي ځل وکړی شي چې د آی سی سی یو ایونټ وګټي. خو بل لور ته د هندوستان لوبډله چې یو ډیره منظمه لوبډله ده او ډیره متوازنه لوبډله دا ځل ټاکل شوې ده، هغوی هم په روان نړیوال جام کې په ځانګړې توګه په توپ وهنه کې ډېر ښه لیدلې دي. په داسې حال کې چې نور ټولو لوبډلو په بیټینګ یا توپ وهنه کې ډېر ستونزې ګاللې یا ډېر سټرګل یې کاوه، خو یوازې هندي توپ وهونکي وو چې د دوی هر آرډر کغه د اوپنرانو برخه وه، کغه ټاپ آرډر وو، کغه میډل آرډر وو، ان کلو آرډر وو، دوی وکړی شول چې په هر سخت کنډیشن کې منډې جوړې کړي او خپلو بالرانو ته لوبه اسانه کړي. نننۍ سیالي بیا هم په داسې یو لوبغالي کې ده چې ویل کېږي دا به د ډېر سکور مقابله نه وي، خو ایوریج که یو لوبډله په اول بیټینګ کې 350 یا 160 منډې وکړي نو غټ فاینل به وي. د دویمې لوبډلې لپاره یا د چیسینګ سایډ لپاره به یو څه ستونزې وي. که د دواړو لوبډلو تاریخ ته لږ وګورو، دوی ټوټل په نړیوال کرکټ کې 26 شلوریزې سیالۍ ترسره کړې دي چې په هغې کې 14 هند ګټلې دي او 11 سویلي افریقا ګټلې دي او نورې لوبې په مساوي توګه تمامې شوې دي. او همدارنګه که د شلوریزو نړیوالو جامونو تاریخ ته ګورو، په هغې کې 6 ځل سره مخ شوې دي چې 4 سیالۍ هندوستان ګټلې دي او 2 سیالۍ سویلي افریقا ګټلې دي. د هن په لوبډله کې چې لیدل کېږي یا د کرکټ مبصرین د دوی د لوبډلې شننه کوي، دا وایي چې هن دا ځل یوه ډېره متوازنه لوبډله بریخي او تر دې دمه د نړیوال جام له پایله تر پایه پورې فیوریټ یا د تورنمنت هغه د غوره او مخکخه لوبډله یادیږي. او بل مهمه او ځانګړې خبره دا ده چې په تورنمنت کې دواړه لوبډلې انبیټن دي، یعنی یو سیالي هم یوې لوبډلې نه ده بایللې. وبلیدل شي چې په پای لوبه کې کمه لوبډله ښه ورځ لري او کمه لوبډله کولای شي چې دغه جام پورته کی. هندي لوبډله هم د شلوریزو نړیوالو جامونو له پایل راهیسي چې یوازې لومړنی نړیوال جام دوی ګټلی و، هغې نه وروسته دوی ډېر زیات انتظار کړی دی او داسې بریخي د کرکټ شنونکي وایي چې هند به وکړی شي چې کلونه پس یو وار بیا په شلوریزو جامونو کې اتلولي ترلاسه کړي، ځکه د دوی ځینې داسې مهم لوبغاړي دي چې یوازې ښایي همدغسې یو ټایټل ته منتظر وي او هغې نه وروسته ځینې لوبغاړو داسې انتظار بریخي چې مخه به هم کوي له نړیوال کرکټ سره، چې هغې کې د دوی لوبډل مشر روهیت شرما خلک یادوي چې د ډېره وخته دې ته منتظر دی. د دې نه وروسته به د دوی هیډ کوچ روزونکی راهول ډراوډ هم د دې نړیوال جام او د دې لوبې نه وروسته د هند لوبډله پرېږدي.
ډېره مننه کوم. البته د هندوستان کرکټ ټیم ګڼ نړیوال جامونه ګټلي دي چې په هغې کې شلوریز 2005 کال هم شامل دی او تر هغه وروسته هند څو واره نور نړیوال جامونو کې په فاینل کې هم لوبېدلی دی. خو جنوبی افریقا لکه څنګه چې بختیار وویل اول وار دی چې په فائنل ته راځي او په دې هیله باندې دی چې نړیوال جام وګټي، ځکه چې تر اوسه یې هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی، یوازې په نویمو کلونو کې چمپیونز ټرافي کې اتل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته
ورزو ایران ته په ایران کې د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنې چې پرونو شوې دویم پړاو ته لاړې، ځکه یو کاندیدم 50% رای ونه شوې ګټلې. په دغو ټاکنو کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو یوازې 40% خپلې رای کارولي. د شمیرل شوو رایو له مخې یو کاندیدم اکثریت نه دی ګټلی، او د ایران د قوانینو له مخې بله جمعه د دوو مخکښو کاندیدانو سعید جلیلی او مسعود پزشکیان ترمنځ بیا ټاکنې کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په ایران کې د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنو د څه باندې 4.5 میلیون شمیرل سویو رایو له مخې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان 10,415,191 رایې ګټلي. تر هغه وروسته توندلاري کاندید سعید جلیلی 9,403,298 رایې خپلې کړې دي. تر دوی وروسته محمد باقر قالیباف څه باندې 3 میلیونه او بل کاندید مصطفی پور محمدی څه باندې 200,000 رای ګټلې دي. دغه څلور واړه کاندیدان د شورای نگهبان لخوا تصویب شوي وو، هغه شورا چې غړي په مستقیم ډول د ایران د رهبر آیت الله علی خامنهای لخوا ټاکل شوي دي. د ټاکنو د نتیجو لشمیرل سویو رایو داسې ښکاري چې یو کاندید هم اکثریت رای نه دی ګټلی، ځکه نو ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې. د ایران د قوانینو له مخې که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رای نه وي ګټلی، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 85 میلیونو ته رسیږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د څرخیل وته کې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول. په ټولو کې 6 تنه کاندیدان وو. خو دوه کاندیدان علی رضا زاکانی او امیر حسن قاضیزاده هاشمی د جلیلی په ګټه له خپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې بل کاندید محمد باقر قالیباف هم نن د سعید جلیلی ملاتړ اعلان کړی، خو هغه د ټاکنو په لومړي پړاو کې چې پرون وسول د جلیلی په ملاتړ له خپلې کاندیداتوري له تیرېدو ډډه کړې وه. د ایران 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، خو په ایران کې دننه او بهر د رای پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې یوازې 40% یې په پرونیو ټاکنو کې خپلې رای کارولي، چې دا د ریکارډ تر سرحده ټیټ شمیر دی. په ټولنیزو شبکو او نورو ویبپاڼو کې ګڼو کسانو د ایران په ټاکنو کې د خلکو پر کم ګډون بحثونه کړي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د جون میاشتې په لومړیو کې په لومړیو 15 ورځو کې له پاکستانه څه باندې 2000 افغان کډوال راستانه شوي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي ډیری دغه کډوالو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او د نیول کېدو له ویرې او خپلو ننګونو له امله افغانستان ته راستانه شوي. اخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو بېرته راستنېدو چارو وزارت وایي یوازې د ډسمبر په 1 او 8 نږدې 4500 افغان کډوال له پاکستانه په زور راستانه کړی شوي. له پاکستانه راستانه شوي یو شمېر کډوالو ازادي راډیو ته وویل د نیول کېدو له ویرې او ستونزې له امله بېرته هېواد ته راغلي، خو دلته هم ورته د کار زمینه نشته. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان زیږدیز کال د جون میاشتې په لومړۍ نیمایي کې د پاکستانه 2,118 افغان کډوال افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. دغه راپور چې د جمعې په ورځ د جون په 28مه خپور شوی ښیي چې له دې شمېره 13,318 کسان د تورخم له لارې، 3,409 کسان د چمن او 3,118 نور بیا د غلام خان له لارې افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې تکړه چې ډیرای دغه کډوالو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او د استلو لویرې کورنۍ سره د بیا یو ځای کېدو او نورو لاملونو له امله افغانستان ته راستانه شوي دي. د IOM په خبره په یاد موده کې پاکستانی سرحدي چارواکو هم د قانوني اسنادو نه درلودلو له امله 404 افغان کډوال راستلی دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري لومړۍ نیټه راهیسې پاکستان سره په 404 کې 1,01,098 بیرته راستانه شوي کډوال پیژندلې او ثبت کړي دي. د دغه سازمان په خبره دا شمېرې افغانستان ته د راستنېدونکو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تیرو 3 کلونو کې له اقتصادي کړکېچ، بیکاری، بېوزلۍ او د اقلیم بدلون له اغېزو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې وروستۍ سیلابونو هم مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړې دي. له پاکستان نه د بیرته راستنو سویو له ډلې حمید بیانی ازادي راډیو ته وویل چې اوزګار دی او له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
فیض
الله هم چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستون سوای ازادي راډیو ته وویل په ورته وخت کې په آسیا کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو مشر اندرس پاپاکو نستانتونیو د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه له یو شمېر هغو کډوالو سره چې له پاکستانه په زور راایستل سوي د لیدنې پر مهال د دغه بهیر د درولو غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمېرو له مخې چې هره ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپروي له ایران او پاکستانه په داوطلبانه توګه د افغان کډوالو د راستنېدو او ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. دغه وزارت د وروستیو شمیرو له مخې یوازې د سرطان میاستې په ومه او اتمه نیټه 1322 افغان کډوال له پاکستانه په زور راایستل سوي دي. دغه وزارت دغه شان ویلي چې د جمعې په ورځ 940 نور افغان کډوال له ایران په خپل خواخه او جبري توګه راستنه سوي دي. آی او ایم له دې مخکې د 2023 کال له جنوري نه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستانه په جبري او داوطلبانه توګه د راستنو سویو افغان کډوالو شمیر له 1.5 میلیون څخه زیات اعلان کړای وو.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د غوښنو چرګانو د ساتنې فارمونو یو شمېر خاوندان د پلور د بازار او د طالبان حکومت له لوري د ملاتړ د نشټوالي په ګډون په بیلابیلو برخو کې لستونزو شکایت کوي. دوی په وروستیو کلو کې په لکونو افغانۍ زیان کړی او د ناروغیو د خپرېدو له امله یو شمېر چرګان مړه شوي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ او د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارتونو د دغو شکایتونو په اړه څه ونه ویل، خو د افغانستان د کرنیزو تولیداتو د خونی معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 10,000 د غوښونو چرګانو د ساتنې فارمونه فعال دي او د اړتیا وړ غوښه بازار ته وړاندې کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غوښونو چرګانو د ساتنې فارمونو یو شمېر مالکان د خپلو کارونو او بازارونو له پیکه کېدو څخه شکایت کوي. دوی اندېښمن دي چې که د طالبانو حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کړي، ښایي د دوی فارمونه سقوط وکړي. په ننګرهار ولایت کې د چرګانو د ساتنې فارمونو دوو خاوندانو حضرت ولی او اکرام الله ازادي راډیو ته وویل
بازار نشتون ده پوس وخت کې مارکیټ نه لري زمون چرګان، او بل خبره ده د چې بیماریان دي، زیات بیماریان دي. د اوس وخت کې مان یو 3000 پارم دی بي والو تقریبا 3.5 لک شاف افغاني تاوان راته وته. وخت نه ورسته چې کوم بازار چلیدل ده دومره تاوان نوم کړی دي چې بس د کار پر خودل تاټ شوی.
پاکستان نه د لیر چرګ یعنی دغه کمې هګۍ چې دلته استعمالیږي اوس په افغانستان کې هغه واردېږي. که چېرته هغه واردات بند شي نو زموږ د فارمداران به دغه لیر چرګو ته مخه کېږي او دې باندې به بازار کنټرول.
په فراه ولایت کې د چرګانو د فارم یو مالک حاجي عبدالمجید هم وایي پخوانی کار یې نه دی پاتې او خپل چرګان له کومې بینه چې دوی ته تمام شوي هم ارزانه پلوري.
دمه چند ساله کې هر چیږي پیداوار دي
څومره چرګان مو چې درلودل په دې وروستیو کې لمنځ ولړل. کم تر کم 30,000 ډالر د دانو له شرکتونو څخه پوره وړي. هغه سرمایه مو چې ګټلې و ټول اخلاص شو او اوس شاوخوا 1,50,000 افغانۍ تاوان راوخته. یو کیلو غوخن چرګ 1,50,000 افغانۍ تمامېږي او په بازار کې بیا 100,000 افغانۍ ده.
خیرالله نیازی هم چې په هرات ولایت کې د غوښونو چرګانو د ساتنې فارم لري، د طالبانو حکومت د نه ملاتړ او نه پاملرنې شکایت کوي.
مرغ گوشتی بین 35 تا 60 روزه
غوخن چرګان د 15 تر 20 ورځو پورې بازار ته وړاندې کیږي. له بده مرغه څلویښت ورځې کیږي چې بازار ډیر خراب شوی دی. د دې ترڅنګ یوه ناروغي راغلی چې ټول فارم له منځه تللی او موږ 10-15 لک افغانۍ زیانمن شوي یو. تر اوسه کومې دولتي ادارې زموږ ملاتړ نه دی کړی.
از طرف نهادهای دولتی و مرجع دیگه صورت نمیگیره.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغانستان ته د یخ وهلو چرګانو د غوښې واردات بند شوي، خو لا هم ژوندي چرګان له ګاونډیو هیوادونو واردېږي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل
د امارت پر اتک سره گوشت مرغی افغانستان ته بند ده، اما ژوندۍ چرګان د پاکستان راځي او تنها د پاکستان او د ایران نمون ژوندۍ چرګان راوړو. نور من خود کفایو خپل پارمونم په افغانستان کې شکر الحمدلله جوړ شوی دی او داخلي غوښه ده.
خو هغه ونه ویل چې هر کال څومره ژوندۍ چرګان د ایران او پاکستان څخه واردېږي. موږ د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویان عبدالسلام جواد او د کرنې او پولګولو او مالداري وزارت له ویان مصباحالدین مستعین سره د غوښن چرګان نو د ساتنې فارمونو د خاوندانو ستونزې او غوښتنې شریکې کړې، خو هغوی د راپور ته خپرېدو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته د دوه ترغونډې مخکې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د اعتراضونو لړۍ پیل شوې. اعتراض کوونکي وایي په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د ګډون له امله دا غونډه تحریموي، او په خبرې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون د اندېښنې وړ دی او د نړیوالې ټولنې اعتبار له منځه وړي. هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دائمي استازولۍ سرپرست د طالبانو په خوښه د دوه د درېیمې ناستې پر تنظیم نیوکې کړې دي. د ښځو په وړاندې د تبعیض لمنځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو د کمیټې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې پر ښځو نجونو لګول شوي محدودیتونه لري او د هغو نړیوالو کنوانسیونو مطابق عمل وکړي چې افغانستاني غړی دی. د اروپایي ټولنې یو چارواکي له پاکستانه د افغان کډوالو د ډله ییز اخراج د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې د جون په 15 ورځو کې شاوخوا 22,000 افغانان د پاکستانه راایستل شوي دي. د بدخشان په یمګان کې د ځمکې خوېدو په پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې هلته د ولسمشري ټاکنې دویم دا ورته لاړې، ځکه هیڅ یو کاندید 50 جمعیو رای نه دی ګټلی. دوه مخکښ کاندیدان سعید جلیلی او مسعود پزشکیان به راتلونکي جمعه له یو بل سره بیا مخ شي، او تمه ده په څو ساعتونو کې د هند او جنوبي افریقا د کرکټ ملي ټیمونه د نړیوال شلو وریز جام پایلو به وکړي. دغه پایلو به د ویست انډیز د باربوداس په بریجټاون سټیډیوم کې پلان شوی ده چې د کابل په وخت د ماښام په 2 بجو پیلیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د خپل همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بواوري چې ملګری ملتونه وایي سخت کال به بیا په افغانستان کې ډیر تریاک تولید شي.
په افغانستان کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې دا کښت 95% کم شوی دی، خو دا پریکړه د بزګرانو د عاید بندولو سبب هم شوی او بزګران په پرله پسې ډول بشري مرستې ته اړتیا لري.
دا چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې د بزګرو ستونزو ته څومره پاملرنه کړې، په دې اړه مو د زراعت له کارپوه او ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
زخه پټه چې راځه وایي چې په نړیوالو په دې اعتبار باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی، نه د سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی. مثلا
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې د نشي پریښودلو غوښتنه ډیره ده، خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
موږ سره دلته په کمپ کې په 400 اتیا کسان دي، خو موږ د 500 کسان ته دلته ځای وسرته برابر کړی.
د فرایدون په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته یوازې په یو لوګي بیرته معتاد شو.
عمل ته به زموږ ذهن برابر ده، نور هر څه موږ نه پاتې دي. دا ټول د ښو د بد د مانځنه د مکتب نه د تعلیم او د هر څه نه چې ته خپل څه کوې اولادونو ته هم چې ښه لاره وښایي هغه موږ نه پاتې کړی دی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه ده.
درې اولادونه لرم خو یو یې هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده، د بل لاسونه کږه دي، او د بل هم پخه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي. اوف،
رښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو لومړنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې به سخت کال بیا ډیر تریاک تولید شي. په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنۍ راپور ښیي چې پر اوس سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو له امله اروپا ته د هیروینو قاچاق کم شوی دی. خو د دې سازمان لومړنۍ څېړنې ښیي چې سخت کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی او ډیر تریاک به تولید شي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سخ کال توانېدلې چې تر 30,000 هکټارو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت، د بزګرانو په ژوند، د دې کښت منع کولو ناوړه پایلې، تریاکو او شیشې د تولید مسلې ته پام شوی دی. د دې سازمان لومړنۍ څېړنې ښیي چې د پروسه ښکال برعکس سږ ښکال بیا په افغانستان کې ډېر کوکنار کرل شوي او ډېر تریاک به هم تولید شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې پروسه ښکال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی پر بزګرو ډېر ناوړه اغېزې کړي او دا کار په افغانستان کې د بېوزلۍ سبب شوی دی. مېرمن ګډاویلی د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د مرستو تر څنګ دي د معتادینو د درملنې په برخه کې هم مرسته وکړي.
په افغانستان کې د واکمنو مقاماتو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې دا کښت 95% کم شوی دی، خو دا پریکړه د بزګرانو د عاید بندولو سبب هم شوی او بزګران په پرله پسې ډول بشري مرستې ته اړتیا لري. سږ کال په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت د کلنۍ راپور یوه ځانګړې برخه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو اغېزو په افغان مېرمنو کې د کیمیاوي نشه یي موادو د نشې ډېروالي او درملنې د امکاناتو کموالي ته ځانګړې شوې ده.
ملګرو ملتونو پروسه ښکار راپور ورکړی و چې هغه وخت په افغانستان کې په مجموع کې په 1,300 هکټار مځکه کې کوکنار کرل شوي او 330 ټنه تریاک ځینې ترلاسه شوي و. خو سږ کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د اندازې په اړه رسمي شمېرې نه دي خپرې شوي. د ملګرو ملتونو د 2023 کال په راپور کې راغلي که څه هم د طالبان حکومت ژمنه کړې چې له شیشې جوړولو سره به هم مبارزه وکړي، خو د دې سازمان په وینا د شیشې تولید نه دی کم شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د څېړنې مسؤله میرمن انجلامی وایي له افغانستان څخه نور هیوادونو ته د قاچاقو په لاره کې د هیروینو نیول ډېر سوي دي، خو اوس هم اروپایي بازارونه له هغو هیروینو څخه ډک دي چې د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي او دا ډول هیروین نه دي کم شوي.
موږ تر دې مهاله په هغو هیوادونو کې چې هیروین راواردوي د هیروینو ترلاسه کولو کموالی نه دی لیدلی. په تیره بیا مرکزي او لویدیځ اروپا، خو د قاچاقو په لارو کې مو د نشه یي موادو د نیولو کموالی لیدلی او دا په دې معنا ده چې په راتلونکي کې به په اروپا کې هیروینو ته لاسرسی کم سي. موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو تاثیرات هم وارزول چې د دې پریکړې په نتیجه کې چا ته ګټه او چا ته زیان رسیږي. اوسمهال د کوکنارو د کښت منع کولو په نتیجه کې د هیروینو په جوړولو کې کموالی لیدل کیږي، خو د ښیښې جوړولو وضعیت لا تر اوسه روښانه نه دی.
خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې دوی له نشه یي موادو سره بریالۍ مبارزه کړې او د کوکنارو کښت یې صفر ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د دوی امنیتي ځواکونه سږ کال توانېدلي چې 23,000 هکټار مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
مرسم افغانستان توانستاس کې در زمانی کم
اسلامی امارات توانیدلی چې په افغانستان کې په لږ وخت او لږ امکاناتو د نشه یي موادو ټغر را ټول کړي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې اوسمهال د نشه یي موادو په برخه کې د سیمې هیوادونو او نړۍ ته هیڅ ډول ګواښ نشته. موږ په مقابل کې هیله لرو چې په افغانستان کې د امکاناتو برابرولو په ځانګړي ډول د بزګرو لپاره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري وکړي.
ملګری ملتونه داسې مال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام او تریاکو د تولید یادونه کوي چې د جون د میاشتې له 30 نیټې څخه نیولې بیا د جولای د میاشتې لومړۍ نیټې پورې به د هیوادونو استازي او طالبانو د حکومت حیات دوهې په غونډه کې له نشي موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سخت کال به بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړې ډېر زیان بزګرو ته رسېدلی دی. دا سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، خو د طالبانو حکومت دې اړتیاو ته پام نه دی کړی او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې هم لږ دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د زراعت له کارپوه او ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې د بزګرو ستونزو ته څومره پاملرنه کړې ده.
د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتګ سره 95% د خارجیانو د امارو د رویې څخه د طالبانو د امارو د رویې موږ خبرې کوو چې 95% کم شوی دی. 95% بیخي لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نه وم من هیڅ بزګر یا من هیڅ زمیندار چې په افغانستان کې بعد دوه غټ تحول څخه د 40 کلن تحول دوی وکولای شي 50 دوی وګوري چې 95% دی کم کې. نو 95% یو غټ رقم دی. دوی موافقت د تریاکو په کښت په منځوړلو کې زه منم. نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري او بل باس.
بلې، د 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشي موادو کښت او قاچاقو تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده. په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلي؟
زه خو په ډېر جرات سره ویلی شم چې نړیوالو په دې اعتبار باندې قطعاً نه بشري عمل کړی دی، نه سیاسي عمل کړی دی او نه عاطفي برخورد کړی دی. مسلې سره د افغانستان اقتصاد حد اقل 50% د دوی د اعمارو د روي څخه په زراعت باندې ولاړ دی. او زراعت چې یو نسل دوه نسل د کوکنارو سره تړاو ولري او ته 95% په یو کال کم کې دا بیخي لوی رقم دی او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډېره لویه ضربه ده. دوه نسل چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي چې د هغه شي یوه د ژوند تریاکو سره وي، هغه بیا بل کښت دی زده په بل ځای کې مؤثره دی. او ته چې 95% د یو چا لاس قطع کې د تخصصي لحاظ د تجربې په لحاظ باندې دا یو جفا ده د بزګر سره په اساس وخت په دغه وخت کې په شل کال په دېرش کال کې د تریاک د افغانستان خپل اوج ته ورسېد. دا باید تدریجي راکم شي. د نس کېدلی چې په یو کال دوه کال کې 95% او 100% دا راکم شي. دا د خلکو اقتصادي رښتې د سره تړل شوي دا د ګرفت سدو ټوله په دې باندې سوي ده. حتی په ډېرو مراتخو کې دا د ښځو ولور په کتاریا کور کوي. نو په دې خاطر باندې دا شی ډېر ډېر اساس شی دی. دا باید د دې سره باید ډېر عاطفي برخورد وسي، د سیاسي برخورد وسي. نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکي نیورکي وعده کوي خو دا غیر ځای دی چې باید یې مصارف وکړي. دا په دې سره دوی سیاسي برخورد کوي. دا 5% چې اوس پاتې شوی دی چې کرل شوی دی د دوی د امار تر لویې سره 5% په ډېره کوچنۍ فیصدي ده د کومکو په لحاظ باندې. دا پیسې ډېرې پیسې دي چې راځي د مختلفو لارو څخه. دوی غونډه پیسې راځي افغانستان د دې مصرفي ژوند په جوینو په سترګو ویني چې د مصرفي او دا ډېرې پیسې دي. دا پر سم ځای باندې د بزګرو یا هغه مجبور کسانو چې واقعا مجبور دي هغه ته ورکړه چې دا مسله حل کیږي. یو ژبه ورسره پیدا کولی شي او متاسفانه دا کار نه دی شوی. نه نړیوال ودی ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکولی شي دې ته قناعت ورکړي چې راځي ارڅه کې سره کومک شو. یو لاسو هغه کسان چې واقعا ضرورت ورته لري او ژوند ته لري د دغه مسایلو سره هغه سره کومک.
بلې رفیق صاحب، په د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافی منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخ واړوي. آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافی اوبه شته؟ کافی اوبه موجودې دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دي، د هر کښت لپاره مځکه د اوبو دي. نمزکو وسیجم کشن کیږي چې اوبه مو وسیجم کشن کیږي، بل بدیل شی موږ نور تلرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی، خوشحالۍ و د ټول شام مد نظر نیولی، عیني شرایط مد نظر نیولی، دا تریاک چې کرل کیږي دا مو به واړي. او تریاک تصادفاً هغه کشت دی چې تر نورو کشتوی اوبه ډیر واړي، په دې خاطر ډیر کوډی کیمیاوي استعمالیږي. په دې کې هر څومره ډیر کوډی کیمیاوي استعمال شي هغومره اوبه ډیر استعمالیږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولی شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ ته راپېښ دی هغه دا دی، د تیرو شلو کالو یا څلوېښتو کالو د جنګو دی، زموږ عنعنوي سیستم نظام د آبیارۍ را خراب کړی دی، زموږ عنعنوي کښتونه یې را خراب کړل، زموږ ذهنیتونه یې را خراب کړل، زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښت یې کاوه هغه یې د منځه یووړ. یو نسل اوس یوازې تریاکو په کښت کې متخصصین دي، بل هیڅ زراعت نه دی زده. که د افغانستان د زارینو سره کومه کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شیرو کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې تخته
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت په بیا باندې دی خزه ګټ ورته درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس فرا ولایت زو او هلته مو د معتادینو د درملنې له وضعیت څخه خبرو. د فرا ولایت ځای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نشي پرې خودلو او روختون کې د معتادینو د بسترې کېدو غوښتنه ډېره سوې ده. اوس د فرا ولایت په مرکز کې د معتادینو د درملنې 1500 بستریز مرکز فعال دی، خو د دې مرکز چارواکي وایي چې د معتادینو ډیروالی او د هغوی د کورنیو لخوا د درملنې غوښتنې ته په کتو سره به په نږدې راتلونکي کې د دې مرکز ظرفیت زرو بسترو ته لوړ کړي. د فرا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په ځوانانو کې د نورو نشئی موادو ترڅنګ د نشئی ګولیو خوړلو هم رواج موندلی او په دې ډول معتادین نور هم ډیر سوي دي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
تر هرات وروسته فرا دوهم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي، خو په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې امکانات لږ دي. ځایي چارواکي وایي که څه هم د دې ولایت زرګونه معتادین د نشې پرېښودلو اراده او درملنې په مرکز کې د بسترې کېدو غوښتنه لري، خو دوی یوازې د 1500 بستریز مرکز امکانات لري. د دې مرکز سرپرست مسؤول مولوي شمس الدین د فرا ولایت له سوداګرو او خیریه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د نورو بستري خدماتو لپاره دی له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره دلته په کمپ کې په 420 د کسان دي، خو موږ د 1500 کسان ته دلته ځای وسرته برابر کړی کېدلی شي. انده کې 1500 ترتیب برابر شو چې زر کسې زکوې دا کمپ د ملي تجارانو او د دانورو خیریت څټواله او د څو موږ دا غوښتنه ده چې دوی هم د تخفل د ورور په نظر وګوري او دوی هم یو څه چې څه وسی بیا خبر سره وکړي.
په دې مرکز کې بستري شوي معتادین شکایت کوي چې د امکاناتو د نشتوالي له امله د دوی معیاري درملنه نه کېږي او د 1500 ورځو پر ځای د 2 میاشتو چې دلته بستري شوي دي. د دې معتادینو څخه د ستار په نوم یو معتاد ازادي راډیو ته وویل چې د 3 میاشتو راهیسې دلته بستري دی.
زموږ درې میاشتې کېږي چې موږ دلته بستر یو او هغه نور چې پاتې دي هغه مسلمانانو ته رسېدلي وي.
د فرا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې اوس په ځوانانو کې د نورو نشئی موادو ترڅنګ نشئی ګولیو هم رواج موندلی دی. د دې ولایت اوسیدونکی جمیل د نشئی موادو د زیانونو په اړه ناخبري په نشئی ګولیو باندې د متاد کېدو اصلي علت بولي.
سرنخ دغه کار چې دی دغه نشي د په دغه ګولۍ اخته کېږي که یو ځوان ولاړي زه فوټبال کوي هم دی وایي زه نن یو دوه دانې ګولۍ خورم زه نن ښه فوټبال کوم اخر دغه نتیجه د دې مخنیوي دپاره باید چې صحت عامه ګرد وخت پر د دواخانو وګرځي او دا د کل به کل بند شي.
د فراه ولایت د امیر روغتیا ریاست چارواکي هم دا مني چې په دې ولایت کې په تیره بیا درملتونونو کې د نشي ګولیو د خرڅولو معلومات دوی ته هم رسیدلی دي. د فراه ولایت د امیر روغتیا رئیس مولوي احسان الله شاکر وای دوی درملتونونو ته توصیه کړې چې د ډاکټر له نسخې پرته چاته درمل ورنه کړي.
هغه کسان چې په ښار کې د دواګانو څخه غیر قانوني استفاده کوي هغه موږ ټولو اړوندو اداراتو ته مکتوبونه مستولي دي او دغو دپاره موږ وخت په وخت نظارتونه کوو چې هغه دواګانې باید غیر قانوني استفاده نه شي، هغه باید د ډاکترانو د نظر مطابق د هغو څخه استفاده وشي.
د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو نشه یي موادو په اړه راپورونه ښیي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نشه یي ګولیو نیول ډېر شوي دي. د دې ترڅنګ ځینې درملتونونه هم د امیر روغتیا وزارت د اصولو خلاف د ډاکټر له نسخې پرته پر معتادینو باندې درمل په تیره بیا نشه یي ګولۍ خرڅوي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې په فراه ولایت کې د نشه یي پرېښودلو غوښتنه ډېره ده خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخا به مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. فریدون چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی وایي چې تر اعتیاد مخکې فلزکار و او کافي پیسې یې ګټلې، خو کله چې معتاد سو کار ځینې پاتې سو او غلا ته اړ سو. فریدون زیاتوي چې عبادت، زده کړو، کورنیو او اجتماعي اړیکو ته یې هیڅ پام نشته، یوازې د نشه یي موادو په اړه فکر کوي. دا چې فریدون ولې او څنګه معتاد سو او له دې عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پلسکار مو بس پلسکار کې مخدبار او خو کاروبار او بس ټیکی مې نیول د کټارې او بس ساختمانی کار مې کول، خو چې په دې مواد مې روغ شوم نو را پلسکاری را باندې پات شاته یا دروازه م را باندې څوک مې جوړول. په دې چې دکان کې نو ټول ورځ په خپل عمل پسې ګرځېدم نو کاروبار را نه پاتې شو. مواد دا پوډر او شیشه مې استعمالول، نو روزانه بس کله 500 مصرف کړی، 300 مصرف کړی، 1000 روپۍ مې مصرف کړی دي، نو دا پیسې مې روزانه تلو. دا نشه یي مواد زموږ په بدن کې یو د بدن کمزورتیا ده، کمزور کړی، بل دا زموږ ذهن چې دی دا د چاپیریال نه بیخي اړولی ده، او سر په سر به همدغه عمل ته به زموږ ذهن برابر ده، نور هر څه موږ نه پاتې دي. دا ټول د ښه او د بد، د مانځه نه، د مکتب نه، د تعلیم او د هر څه نه چې ته خپله څه کوې چې د اولادونو ته هم چې ښه لاره وښي هغه موږ نه پاتې کړی دی. نو کورنۍ چې دا باندې خبر شو چې دا عمل کې خدای شته چې ټول کورنۍ په جړا پریشانۍ او بس هغې تصمیم ونیول بیا تصمیم ونیول بس یو دفعه هندوستان دی بوتلم، گنگارام هسپتال کې بستر کړم دوه میاشتې، نو چې بېرته راغلم کوم قیافه مې چې کوم اندام یې هغې نه دوچم ښه شوی وم، نو بېرته خپل کاروبار مې کولم، خپل دکان ته لاړم. خو یو شپږ میاشتې ځان مې بس دې عمل نه وساتل، نو بعد هغې نه بس دوه ورونه مې شهیدان شو. نو خدای شته چې ډېر خفګانه بولو، بس یو لوګی مې دا شی وڅکلو، نو هغې نه بعد همغه یو لوګی تر نن ورځه پورې مو راته توقي مهاله جوړ شو، بس پرې روغ شوم بېرته. نو یو د کاروبار نه پاتې شوم، بل دا ده چې کوم کاروبار مې سالم خلک سره وه، سالم خلک رانه بېخي لاس واخېستو، اعتبار مې سقوط شو. دکان کې مې دو شاګردان هغې په خپل په سر باندې، دومره کاریګر نه و، کار هم راتلو هغې نه شي کولی، زه ورنه ورځ په سارا وم. نو ټولنی اړیکه کې بېخي تغیرات راغلی دی، هغه کوم خلک، کوم دوستان، کوم څه چې وو هغه رانه پاتې دی. سپینه خبر ته وکړم، پیسې مې غلا کوله، پیدا کوله، زر مې پیدا کوله، زر روپۍ مواد مې استعمالول، که 500 مې پیدا کول 500 رانه تلې، غلا ته مې لاس واچولو.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا دے زام راغلم، اوس به په ګډه میلو کو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، تازه د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو بزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې جمیله درې اولادونه لري، خو یو یې هم جوړ نه دی. د چا لاسونه، د چا پښې او د چا سترګې کږې دي. د جمیلې میړه غواړي چې د سالمو اولادونو لپاره بل واده وکړي، خو یو انډیوال یې مشوره ورکوي چې لومړی دې روغتیایي معاینات وکړي او د ستونزو اصل علت دې معلوم کړي. دا چې د جمیلې د اولادونو د معلولیت علت به څه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار انوره، خدای چې کله کله د میلې لپاره غږ را باندې کوي، کته نه وای په کور کې به مې زاره چاودلې وای.
شفیق جانه، تا هم عجیبه خبره کوي. شکر دی خدای هر څه در کړي دي، کور، میرمان، بچیان، پیسې او ښه کاروبار.
های های، د چا له حاله څه خبرې؟
ولې څه خبره ده؟ ما پوکا
ستا خبره سمه ده، خدای هر څه را کړي دي، خو اولادونه نه لرم.
ولې؟ ته خو درې اولادونه لرې.
تا زما اولادونه لیدلی دي چې څه ډول دي؟
نه والا، ما نه دي لیدلی.
درې اولادونه لرم، خو یو یې هم جوړ نه دی. د یوه خوله کږه ده، د بل لاسونه کږه دي، او د بل هم پخه کږه ده. بیچارهګان ټول معلولین دي.
اوف، ریښتیا؟ نو دا بیچارهګان ولې داسې شوي دي؟
نه پوهېږم، له مور هم داسې معلول پیدا شوي دي. زړه مې دی چې بل واده وکړم.
بل واده څه کوې بابا؟ تا خو واده په ماینټوب هم کړی و،
نو څه وکړم؟ ته چاره را وښایه.
تا و میرمنه دې ډاکترانو ته ورشئ، که په هر چا کې علت و او علاج یې کېدو، علاج به مو وکړي. شکر دی دواړه ځوانان یې، خدای به نور اولادونه درکړي.
دا هم ښه مشوره ده. بس سبا له خیره زه او میرمن مې ډاکټر ته ورځو. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه وروره، مهرباني.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه راځه وروره، په دغه چوکۍ کې نه راځه خورې تم په دغه چوکۍ کې. ښه، څنګه شو وروره، معاینات مو کړل؟
هو ډاکټر صاحب.
تیراک؟
ها دارا ډاکټر صاحب.
تو درې چیزې ورې وګورم. اوهو خورکۍ، ما درته وویل چې کوم عمل خو به نه کوې، خو تا وویل چې زه هیڅ عمل نه کوم. دا دې دلته په معایناتو کې هر څه ښکاره شول.
ډاکټر صاحب څه خبره ده؟
رورکیه، ستا میرمنه د تریاکو نشه کوي.
څه شی د تریاکو نشه کوي؟
دا دې په معایناتو کې هر څه معلوم دي. څو کاله کېږي دا تریاک خوري.
ښه، ته تریاکي ها؟ ای بې شرمې،
دا ماشومان دي چې معلول پیدا شوي دي، ټول د تریاکو اثر دی.
ډاکټر صاحب، نو تریاک زما له اولادو سره ساړه لري.
تریاک پر امیدوارو میندو ډېر بد تاثیر کوي، هم ماشوم او هم مور ته ډول ډول ناروغۍ پیدا کوي.
وای خدایا، ژوند مې لکه چې تباه شو.
خیر دی خورکۍ، ژاړه مه. وروکیه، ښځه دې نوره جوړه ده، د معتادینو شفخانې ته یې بوځه، علاج یې ډېر اسانه دی. شکر دی دواړه ځوانان یاست، خدای به نور جوړ او سالم اولادونه در.
سوال ډاکټر صاحب،
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویا مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
الله
لقله شراب دسرو لبان سنم لقله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لقله شراب دسرو لبان سنم لقله شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم